او شیطان بریک هم ناخلی، نه دمه کوي او نه مایوسه کیږي. چې څومره ډیر نیک وي، چې څوک څومره ډیر نیک وي، نو دی بیا هم نه مایوسه کیږي چې دا بنده خو اوس د نیغې لارې نه نشم راړولی چې زه به یې پرېږدم. بلکې د مرګ په وخت کې هم دی د ټولو نه غټه حمله کوي، اټیک کوي چې دوله وسوسه راشي او دی زه په شک کې واچوم او د هغو د ایمان د تلو کوشش کوي. هغه غواړي چې دونه مرګ د ایمان په حالت کې را نه شي او خپل پوره زور یې لګولی وي. الله تعالی دې زموږ خاتمه بالخیر وکړي او کلمه دې الله تعالی زموږ نصیب کړي. آمین یا رب آمین یا رب العالمین. د دو ټولې وعدې او خبرې دروغ دي. بنده ویروي چې که دین طرف ته راغلی نو ټول خلک به در نه پاتې شي، خلک به در پورې خاندي، خبرې به در پورې کوي. چې کله هم داسې وسوسې راځي نو دا ټول د شیطان د طرف نه وي، دا د هغو دوکې وي او بیکاره کارونه هم اهم جوړ کړي. د پنځلس شپاړس پوینټ چې مې درته بیان کړي، دا ټولې د هغو دوکې دي. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، او الله تعالی فرمایل چې زما په بندیانو باندې به ستا زور نه چلیږي، ستا زور، ستا طاقت او قوت به زما په بندیانو کار نه کوي. ته به په هغوی باندې غلبه نه شي بیا موندې چې کوم زما بندیان دي. بندیان خو ټول دي د الله، لیکن په چا باندې چې د الله تعالی یقین وي چې کوم زما بندیان دي او زما مخلص دي، کوم چې د الله تعالی بندیان دي. او دلته عبادی لفظ راغلی دی، زما بندیان. دلته الله تعالی هغوی له شرف ورکړی دی، عزت یې ورکړی دی چې هغوی ته خپل بندیان ویلی دي. چې الله تعالی چا ته خپل بندیان وایي چې دا زما بندیان دي، او دا څومره غټ نو دا څومره غټه خبره ده. بندیان خو ټول د الله دي، لیکن دا خاص دي ځکه چې دا د هغو په احکاماتو باندې چلیږي. په دې به ستا زور نه چلیږي. د دې مطلب دی چې څوک د الله تعالی د بندګۍ نه وځي نو هغوی بیا د الله تعالی بندیان نه وي، بلکې د شیطان بندګي کوي. وکفا بربک وکیلا، او کافي دی ستا رب کارساز، یعنی الله تعالی به ستاسو ټول کارونه، ټول افیرز په خپلو لاسونو کې واخلي. هغه به بیا ستاسو د پاره کافي وي، پوره وي چې څوک د الله تعالی بندیان جوړ شي او د شیطان نه لري او جدا شي. نو بیا الله تعالی د هغوی د کارونو ذمه داري واخلي، هغوی ته نوی بیا د چا ضرورت. الله اکبر. او الله تعالی بیا څنګه د خپلو بندیانو وکیل جوړیږي چې څوک د هغو بندګي کوي، د هغوی اطاعت کوي. اوس هغوی ته د بل خوا د تلو ضرورت نشته. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، ستا رب هغه دی. یزجی وایی په نرمۍ سره چلولو ته، هغه په نرمۍ سره په قلاره قلاره کشتۍ چلوي په سمندر کې. دا خبره ولی ایک تم راغله؟ مطلب دا دی چې تاسو په شیطان پسې ولی ځئ؟ ستاسو رب خو هغه دی چې ستاسو د پاره دا انتظامات کړي دي. تاسو په شیطان پسې ځئ، او ستاسو رب هغه دی چې ستاسو د پاره کشتۍ چلوي. د کشتۍ سره زموږ د رزق تعلق دی. صرف د سیل خبره نه ده، نن هم د ټولې دنیا ټریډ د سمندرونو په ذریعه کیږي. که تاسو په سټور کې وګورئ نو هر شی به تاسو ته ملاویږي چې هغه په چاینا کې جوړ شوی دی، میډ ان چاینا دی. دا هر څو د شپ په ذریعه راځي. په کووډ کې قلت راغلی و، کمی راغلی و، ځکه چې په کووډ کې قلت راغلی و، کمی و، ځکه چې خلک نه ملاویدل چې شپس لوډ یا انلوډ کړي. سامانونه کم شوي وو. نو دا هر څو د شپس په ذریعه راځي. لتبتغوا من فضله، ځکه چې تاسو تلاش کړئ سره د هغو د فضل. نو الله تعالی ستاسو د روزۍ او روټۍ انتظام کوي، د خوراک څښاک انتظام کوي، او دویمه دا چې د دې په ذریعه ستاسو د ژوند ضرورتونه پوره کیږي. نو دا کشتۍ او جهازونه د الله د فضل سره چلیږي. دا د الله فضل او کرم دی، دا د انسان حق نه دی، بلکې دا د هغو فضل دی. انه كان بكم رحيما بشك هغه پتا سبانی رحم کول والدی چا هغه تاسو له دا انتظام کړی دی دا ټول هر سو سوک چلوی ستاسو رب دا هر سو چلوی هغه رب تاسو پریک دی او په دور پسې زی الله اکبر استغفر الله واذا مسكم الضر او چې کله ورسی تاسو ته تکلیف فی البحری په سمندر کې دا خبره په قرآن کریم کې سو سو ځله راغلی ده تاسو ته دا خبره رایاده شي تاسو ته دا خبره رایاده شي یادګیرنه وشي په تاسو کې د یو الله پہچان دی چې کله تاسو ته په سمندر کې تکلیف در ورسی بل ورک شي من تعبدون څوک چې تاسو بلی یعنی تاسو چې څومره د الله سره شریک کړی وي هغوی ټول بیا ورک شي الا ایاه هر بنده بیا وایي چې یا ربه یا زما خدایه یا او ګاډ او لورډ چې کله په سمندر کې کشتۍ په ول کې ونخلي یا طوفان راشي جهاز داسې ښکاري لکه یوه تینکه یا خس او خشاک په یو لوی سمندر کې د کشتۍ یعنی شپ هیڅ حیثیت نه وي چې کله طوفان راشي سمندر هغه هر طرف ته غورځولی شي یا الله کولی شي چې کله دا تلاتم او طوفان راشي انسان ته پته ولګي چې اوس خو زه نه شم بچ کېدی بنده ته ځان ډېر بېوسه ښکاره شي د هغو په فطر کې چې الله تعالی د یو الله وحدانیت ایښی دی د یو الله وحدانیت ایښی دی نو ایک دم د هغو د خولې نه راوځي چې یا ربه او لورډ او چې کله هغه پینک شي چې اوس به څه کېږي اوس خو ټول بې وسه دي بیا هغوی ته راشي اوس خو ټول بې وسه دي بیا هغوی ته د الله نه سوا بل هیڅوک په نظر نه راځي او د ویرې له لاسه بنده ته داسې محسوسیږي چې زما کلیجه دا د بهر ته راووته مرګ ورته په نظر راځي هغو ته ښکاري چې بس دا دې لاړم ختم شم او دغه شان حالت په جهاز کې هم وي چې کله جهاز ړقیږي ټربیلنس وي بنده داسې پریشانه وي چې دا دې جهاز وغورځېدو نو هغه وخت ورته الله تعالی رایاد شي کلمه ورته رایاده شي د زلزلې په وخت کې هم هر بنده ته کلمه رایاده شي بیا ترینه اجمیر دا تاګنج صیب پیر بابا دا ټول ترینه هیر شي دا د انسان فطرت دی د دې مطلب دی چې دننه د یو الله گواهی موجوده ده فلما نجاکم الی البر او چې کله هغه خلاصۍ درکړي تاسو له یعنی الله تعالی تاسو وچې طرف ته ورسوي نو اعرضتم تاسو بیا مخ وګرځوئ داغونه چې اوس خو زه سیف شم اوس هیڅ نشته ما ته د الله ضرورت نشته مالدار خلک وایي چې مونږ خو مالدار یو پیسه را سره ده په ښه ورځ یو مونږ ته د الله کولو څه ضرورت دی هغوی بیا بې نیازه وي لا پروا وي د الله نه او چې کله انسان ته خپل ځان محفوظ ښکاري چې اوس خطره نشته نو بیا خو هغو ته د الله تعالی ضرورت نه وي او بیا هغو ته یاد هم نه وي چې ما لا چېرته د الله نه سوالونه هم کړي وو ما لا چرته منل کړي وو چې یا الله ما بچ کړې نو دومره نفلونه به وکړم وکان الانسان کفورا او انسان دی ناشکره ان الانسان لربه لکنود انسان د الله تعالی ډېر غټ ناشکره دی او واقعي الله تعالی په سورة العادیات کې دا ګیله کړې ده چې انسان د خپل رب ناشکره دی هغه د الله تعالی شکرګزاري نه کوي او دا شان هغه خپل رب هیر کړي چې ما ته اوس د هغو ضرورت نشته الله اکبر انسان ته ضرورت د الله تعالی هغه وخت وي چې کله هغه په مشکله کې وي او چې د هغو حالات صحیح وي نو هغو ته بیا الله چرته یاد وي چې کله په یو مشکله کې وي نو بیا مونځونه او نفلونه هم کوي او د قرآنونو ختمونه هم کوي آیت کریمه هم وایي بیا لوی لوی وظیفې هم کوي او چې حالات نورمل شي صحیح شي نو بیا ورته الله تعالی نوی یاد دې ته خو ناشکري وایي بند خپل نعمت نویني او دبل هغه ورته په نظر راځي او یا خپل نعمت ورته ډیر وړوکی ښکاري. دویمه دا چې خپل نعمت ورته ډیر وړوکی ښکاري. او درېمه دا چې بله ناشکري څنګه وي؟ هر وخت شکایتونه لګوي چې ماته خواړو څه میلاو شوي نه دي او د هغو سره دومره هر څه وي. څلورم او یا دا چې کو ډیر هر څه وي او یا دا چې کو ډیر هر څه ورسره وي او یو شی نه وي نو هغه ټول نعمتونه ترېنه هېر شي او هغه یو شی چې وي په هغې پسې جوړاګانې کوي چې دا راسره نشته او دې ته وایي لکه نود. بله نافرماني څنګه وي؟ پنځم نمبر شی ول الله تعالی ورکړی وي او هغه شکر د بل ادا کوي. دغه شان انسان له اولاد الله تعالی ورکوي او وایي چې د الله تعالی او وایي چې دا راله فلاني بابا را کړی دی. دا د شیطان شرکت دی په اولاد کې. انسان له نعمت الله ورکړي او هغه خپل تعداد او انسان له نعمت الله تعالی ورکړي او هغه خپل تندی بل ځای لګوي نو دا هم ناشکری ده. او ناشکری دا هم ده چې د غم په وخت کې د الله نه غواړي او چې غم ختم شي نو دی بیا الله هیر کړي. ټیک ده په مشکلاتو کې کوبنده ټیک ده په مشکلاتو کې کوبنده الله تعالی ډیر یادوي او په خوشحالۍ کې کم یادوي. هغه خو یو شی دی لیکن ځینې خلک بیا ټوټلی الله تعالی هیر کړي. ځکه الله تعالی وفرمایل افأمنتم ان یخصف بكم جانب البر. آیا تاسو بیویری شوی کوچری هغه تاسو آیا تاسو بیویری شوی کوچری هغه ستاسو په وجه باندې په ځمکه کې آیا تاسو بیویری شوی کوچری هغه تاسو په سوجه باندې په ځمکه کې دننه ننه باسي. ستاسو څو خیال دی چې وچی طرف ته راغلی نو تاسو محفوظ شوی؟ تاسو بیویری شوی نو ولې هغه صرف تاسو په سمندر کې غرقولی شي؟ داسې خو هم کیدی شي چې دا تاسو په وچه باندې ناسئ په ځمکه باندې اوسئ او هغه تاسو دننه بوزي په ځمکه کې. دغه شان شوي دي که نه؟ یو ځل هلک په خپل بیډروم کې په کور کې ناست و او ځمکه اوشتېده او هغه په ځمکه کې دننه لاړو او دې ته پاټ هولز وایي سینګ شو. د کټ سره لاندې لاړو په ځمکه کې دننه. داسې واقعات کېږي په دنیا کې. دغه شان یوه ښځه د جهاز نه هوا سک کړي وه او لاړه. د هغې شیشه کلاو شوه او لاړه غیبه شوه او الله تعالی خلکو ته وښیله. نو انسان یو ځای هم محفوظ نه دی. دغه شان جهازونه په آبادو راوغورځېږي او کور واله کسان ټول مړه شي. یو ځل په جهاز کې یو کس بچ شوی و او نور ټول مړه شو. یو ځل په یو جهاز کې یو کس بچ شو لیکن لاندې چې په کوم کور باندې راوغورځېد هغه ټول لاړل مړه شول. نو تاسو بیویری شوی ولې؟ د الله طاقت صرف په سمندرونو کې دی. او د حضرت اکرم رضی الله عنه واقعه هم راځي چې کله مکه فتح شوه نو د ابو جهل زوی اکرمه وتښتېد او په کښتۍ کې کېناست او چې بل خوا به لاړ شم. دلته خو د مسلمانانو حکومت را روان دی. نو کښتۍ په طوفان کې ونښته. کښتۍ ړقېده. ټول کافران چې په کښتۍ کې وو نو هغوی ته پته ولګېده چې دلته ناغوی تا پتاو لگیده چی دا اللہ نا علاوه مونگ بل سوک نشی بچ کوله. نو اکرما پا زرو کی ہوئی چی دا خبر خوبا نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم هم کوله چی پا سمندر کی هغا پا کار رازی نو پا وچه هم هغا پا کار رازی. نو هغا وقت هغو دعا وکړه چی یا اللہ کزو بچم نو سیده با نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم زم. هغه بیا بچ شو او هغه بیا تلی و او ایمان یې راوړی و. نو هغه رب دې بچ کول والا په سمندرونو کې په وچه باندې او په نو هغه رب دې بچ کړو یعنی هاغه رب چې په سمندرونو کې بچ کول واله دی، نو هغه په وچه باندې هم دی او په هواګانو کې هم دی، او هغه قادر دی ستاسو په نیولو باندې. تاسو بې ویرې څنګه کېدی شئ، څنګه هغه هیرولی شئ چې کله وچې طرف ته راشئ؟ ویرسل علیکم حاصبا، او که هغه وغواړي نو په تاسو باندې په وچه د کاڼو باران ورولی شي. اولی په قوم لوط باندې راغلی نه و داسې باران، او ګلۍ خو لیدلی د تاسو چې ګلۍ کله وریږي نو داسې ښکاري لکه کاڼي چې وریږي د اسمان نه. ثم لا تجدو وکیلا، او بیا به تاسو ته څوک وکیل یا کاساز نه شي میلاوېدی، یعنی بیا به تاسو ته بچ کول واله نه میلاویږي. وکیل هغه دی چې د بنده په مشکل وخت کې مدد کوي، هغه د بنده معامله په خپل لاس کې واخلي او د بنده مدد کوي، او بنده هغه ته خپله مقدمه او بنده هغه ته خپله معامله وسپاري. الله دې معاف کړي، د انسانانو خیال وي چې صرف سمندر بنده ډوبوي، نه، وچه هم ډوبول کوي. په سمندرونو کې مرګ کم او په وچه باندې زیات راځي خلکو له، بیا هم انسان څومره نادانه دی، چرته به تختی د الله نه. تاسو ته هر وخت هر ساعت د هغو ضرورت دی، د هغو نه تاسو نشئ لاپروا کېدی. ام امنتم ان یعیدکم فیه تارتا اخرى، آیا تاسو بې ویرې شوئ چې هغه واپس کړي تاسو چې په دویم ځل مو سمندر ته بوزي؟ انسان چې کله په جهاز کې د غورځېدو ویره محسوس کړي نو هغه دعاګانې کوي چې یا الله ما بچ کړي، زه به ډېره نیکه شم که زه بچ شم، زه په ټولو ګناهونو او نافرمانۍ پرېږدم، یعنی زه به ټول ګناهونه او نافرمانۍ پرېږدم، او چې کوز شي نو هر څه ترېنه هېر شي، نو ولې دوباره بیا په جهاز کې نه ځئ به؟ نو ولې انسان دومره بیا په سمندرونو کې نه شي تللی؟ ولې یو ځل بچ کېدل پوره وو؟ که چېرې ستاسو خیال وي چې په سمندر کې بنده ډوبېدی شي او په وچه باندې به محفوظ وي، نو ولې سمندر ته به بیا دوباره نه شي تللی بنده؟ نو ولې سمندر ته به دوباره نه ځي؟ فیرسل علیکم قاصفا من الریح، او چې بیا هغه په تاسو باندې راولي داسې طوفان سیلۍ چې هغه هر شی ماتوي، نو تاسو د هغې نه بې ویرې شوئ. یا په اول ځل کې مو ونښلولی، او یا کو ټورنې روز راشي، او الله دې معاف کړي، انسان ته بیا پته نه وي چې کوم خوا مخ کړم او کوم خوا، یعنی انسان ته بیا پته نه وي چې کوم خوا مخ کړم او کوم خوا چیزی نطوفانی هوا وي او کوم خوا چې ځینې طوفاني هوا وي. هر طرف ته یو حال وي، چې تونه رالویږي، کورونه راغورځېږي، هر سوال وځي، هر شی چورلي. یو وي عاصفا د عین سره، او تیزی یو وي عاصفا د عین سره، دا تندې او تیزی هوا ته وایي که په ځمکه الوزي او په وچه. او قاصفه چې وي نو هغه په سمندرونو باندې چلیږي، او دا دواړه هواګانې تباهي کوي، عاصفه هم او قاصفه هم. او ټورنیډو ته موږ حاصبه هم ویلی شو، په هغې کې کاڼي هم وریږي، ځناور په هوا کې الوزي، ګاډي هم الوزي، او ټورنیډو چې د کوم ځای نه هم تیریږي نو تباهي راولي، او انسان هغه پریډکت کولی هم نشي چې دی به د کوم ځای نه تیریږي. دا پته لګي چې ټورنیډو را روان دی، لیکن کوم خوا به ځي د دې پته نه لګي. نو دا هر څه د چا په لاس کې دي. او په طوفانونو کې چې کوم موجونه وي، کوم قاصفه چې دي، کومې ته چې سونامي وایي، په هغې کې د سمندر چپې څومره اوچتې ځي. فیغرقکم بما کفرتم، هغه غر کړي تاسو ځکه چې تاسو ناشکری کوئ. انسان بیا هم ناشکری نه پرېږدي، دا سمندر په وچه باندې لاړ شي، په تیزه سونامي راشي، او کو هر څو غر کړي نو څه به وکړئ تاسو؟ بیا تختی او پریشانه وي، بیا چغې او کریکې وهي، او انسان په هر ځای کې ناشکری کوي، او دا ناشکری ده چې چې الله تعالی مونږ له قیمتي ژوند را کړی دی او مونږ یې په کومو کارونو کې ضایع کوو. ناشکری دا هم ده چې چا نعمت را کړی دی د هغو احسان مونږ نه منو، د هغو قدر مونږ نه کوو، چې د الله تعالی د اطاعت په ځای مونږ خپل ژوند د الله په نافرمانۍ کې تیروو، الله نه خوشحاله وو. خو د نورو د خوشحالولو کوششونه کوو. دا شان د قرآن هم مونږ ناشکری کوو. په خوله وایو چې دا یو ډیر غټ نعمت دی، لیکن مونږ د دې سوک شکرګزاري کړی ده. دا مو یو طرف ته ایښی دی، نه دا زده کوو، نه دا وایو، نه په دې عمل کوو، نو نوره ناشکری څنګه وي؟ دا ټولې ناشکری دي. الله تعالی چې څومره هم نعمتونه را کړی دي، کو هغه زمونږ دین دی، کو هغه اسلام دی، مونږ د هغې سو قدر کوو. هسې د نو مسلمانان یو، او نن خو خلکو اسلامي نومونه هم بدل کړل. رزق الله ورکوي او تاسې خرچ کوئ د شیطان په اطاعت کې، او د انسان کمزوري مال او اولاد دی، او په دې ځای کې شیطان بنده راګیر کړي او مونږ ناشکری کوو، بلکې په هر ځای کې ناشکری کوو. د قرآن نعمت را سره دی، نو مونږ له څومره د قرآن آیتونه راځي او څومره ګانې مونږ له راځي، څومره مونږ قرآن وایو او څومره د شیطان آوازونه اورو وایو. ثم لا تجدو لکم علینا به تبیعا، بیا به تاسو ته څوک میلاو نشي زمونږ په مقابله کې څوک اتباع کول واله، یعنی بیا به تاسو ته څوک میلاو نشي زمونږ په مقابله کې څوک اتباع کول واله. بیا به داسې څوک نه وي چې ستاسو په باره کې تپوس وکړي چې الله تا ولې دې ډوب کړل، ولې دې غرق کړل. د الله نه څوک تپوس نشي کولی، څوک تپوس کول واله به هم نه وي، څوک د الله هیڅ هم نشي کولی. ولقد کرمنا بنی آدم، البته بې شکه مونږ عزت ورکو د بنی آدم اولاد له. دا ډیره اهم خبره ده چې الله تعالی ټول بنی آدمانو له عزت ورکړی دی، او دا عزت بغیر د سو کنډیشن یعنی شرط نه دی. که هغه کافر دی او که هغه مؤمن دی، الله تعالی هغې له عزت ورکړی دی. او هغه داسې ده چې الله تعالی انسان له یعنی آدم علیه السلام ته په فرشتو باندې سجده وکړه، نو دا ډیر غټ عزت دی چې الله تعالی هغو له ورکړی دی. وحملناهم فی البر والبحر، او مونږ دې سور کړو په وچه او په سمندر کې، یعنی دوله مو داسې سورلۍ ورکړی دي چې هغه په وچه باندې هم ځي او په سمندر کې هم. بل داسې د سا خاوند یعنی جاندار نشته چې هغو له الله تعالی سورلۍ ورکړی وي. دا سورلۍ صرف د انسانانو له ورکړی شوي دي. جهازونه دي، ټرینز دي، کشتۍ دي. پخوا په زمانه کې بخرو او قچر و سونه به و خان به و، نو دا ټولې سورلۍ الله تعالی بني آدم له ورکړی دي. هغه پیدل نه ځي او نه په لامبو باندې په سمندر کې ځي پخپله. باقي زناور او مرغۍ پخپله ځي. نو الله تعالی بني آدم له عزت ورکړو ټولو انسانانو له. ورزقناهم من الطیبات، او پاکیزه رزق ورله ورکړی دی. ایون جنات هم هډوکې خوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په هډوکو باندې او دسمه واچوئ، ځکه چې دا ستاسو د جناتو رونو خوراک دی. مونږ غوښه خورو، بهترین پارټ خورو، پاکیزه پارټ خورو، او نیوټریشن والا خوراک کوو، هغه خوراک چې په هغې کې زموږ باډی ته غذاییت میلاویږي. نو حیوانات چلکې خوري، پوستکی خوري، بوس خوري، اډوکې خوري، او انسان څخه او باسي خوراک نه خوري، خراب شوی شی نه خوري. نو الله تعالی انسان له فضیلت ورکړی دی، ورایټی وله ورکړی د په خوراک کې، لکه د غوا غوښه خوري، د میخې غوښه خوري، میان خوري، دغه شان د اوښ غوښه ده، د بیزې غوښه ده، دغه شان چرګان دي، شینغاړي دي، اګۍ دي، بیا سبزیانې دي، میوې دي، وچ میوې هم دي، رنگ رنگ خوراکونه دي. بله خبره دا ده چې انسانان خپل خوراک پخوي، په هغې کې بیا رنګارنګ مسالې اچوي، اربس پکې اچوي. نو د انسان د پاره خواږه دي، تراوه دي، تراخو دي، هر نمونه خوراک موجود دی. دغه شان دي یخ او ګرم ډرینکس دي، جوسز دي، چای دی، کافی ده، څومره خوراکونه دي د هغه دپاره. سبحان الله.
دا هر ساغوله چا ورکوی دی؟ هغه الله دی، هغه در لعزت تر کوی. تاسو هغه پریک دی او د شیطان اطاعت کوی او هغه تاسو بیزت کوی او تاسو د الله تعالی ناشکری کوی. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا او فضیلت ورکړو مونږ هغویلا یعنی بنی آدم لا په ډیرو مخلوقاتو باندې، یعنی بنی آدم لا چې مونږ کوم فضیلت ورکړی دی نو هغه مونږ بل مخلوق له نه دی ورکړی، هغه اشرف المخلوقات پیدا کړی دی. دلته صرف د یو څو سیزونو ذکر راغلی دی لکه سرلی دی او طیب رزق دی، هغولی عزت ورکړو د فرشتو په ذریعه یې ورته سجده وکړه، او د ټولو نه اوچت مخلوق چې دی نو هغه فرشتې دي، ځکه چې هغې د نور نه پیدا دي، نو هغې انسان ته د تعظیم سجده وکړله. په فرشتو باندې هغولی عزت ورکړو، او فرشتې د ټولو نه اشرف مخلوق و چې هغوی سجده وکړه، نو د باقي ټولو د طرف نه هم عزت میلاو شو انسان ته. د دې نه پته لګي چې چرته هم انسان مه بې عزته کوی، انسان ته چرته هم داسې کنځلی مه کوی چې ای خنزیره یا د خر بچیا یا د سپیلور. انسان له عزت الله تعالی ورکړی دی، هغه مه بې عزته کوی. چې چاله الله تعالی عزت ورکړو او تاسو هغه بې عزته کوی، نو دا خو د شیطان کار دی. ولقد کرمنا، او الله تعالی فرمایي چې مونږ انسان له عزت ورکړی دی، الله ورله عزت ورکړی دی، نو ټول انسانان د عزت او احترام قابل دي، او الله تعالی ورله په شکل کې هم فضیلت ورکړی دی. باقی ځناور په څلورو خپو باندې ګرځي او انسان په دوو خپو باندې ادرېږي او سیده ګرځي، او په ادرېدو کې د هغو عزت او وقار دی. هغه د نورو ځناورو په شان په خپاړو باندې نه ګرځي لکه ماران او سنیلز چې ګرځي یا چینجي چې دي. او الله تعالی د انسان سایز هم داسې متوازن جوړ کړی دی چې هغه د میږي په شان وړوکی نه دی چې د خپو د لاندې اوچقیږي. انسان د لاسونو سره خوراک کوي او خوري، خوله ځمکې ته نه راکوزوي د خوراک کولو دپاره، لکه څنګه چې ځناور کوي په لاس خوراک اوچت کړي او خولې لی ویسي. او د ټولو نه غټه د عزت خبره او د فضیلت خبره دا ده چې انسان له عقل ورکړی دی، په هغو کې د سوچ کولو او پوهېدو صلاحیت دی. په سوره رحمان کې راځي وعلمه البیان، هغه ته خبرې وخیلې. د ټولو ځناورو هسې بې ډنګه اوازونه دي، او د انسان اواز څومره ښکلی دی. او بیا یې هغو له ژبې ورکړی دي، یعنی هغه په مختلفو ژبو باندې پوهیږي. بعضې وخت یو انسان د پسلورو پنځو ژبو باندې پوهیږي. انسان سره د تدبر کولو، سوچ کولو، غور او فکر کولو او تحقیق کولو صلاحیت دی، د ریسرچ کولو او پلانینګ کولو صلاحیت ورله ورکړی دی. نور مخلوقات داسې نشي کولی، د هغوی نه اوازونه ښکلي دي او د هغوی عقل هم ډیر کم دی، محدود دی. لیکن کچری انسان خپل ځان وغورځوي او الله تعالی چې هغه له په کومو سیزونو کې فضیلت ورکړی دی، او هغه د الله تعالی د احکاماتو مطابق ژوند نه تیروي او د شیطان په لمسه کې راشي او د هغه په لاره باندې روان شي، نو هغه بیا خپل ځان د هغه اوچت مقام نه وغورځوي. او دا د شیطان اجنډا ده چې هغه انسان را وغورځوي او چې هغه د هغه مقام نه وغورځيږي کوم چې الله تعالی هغه له ورکړی دی. او چې کله هغه خپل ځان وغورځوي، نو هغه بیا د اسفل السافلین نه هم لاندې وغورځيږي، هغه بیا د ځناورو نه هم ښکته شي. او ځکه خو د ټولو نه بهترین انسان هغه دی چې هغه ایمان والوي او صالح عمل کوي، نو هغې ته خیر البریه ویلی شو په سورة البینه کې. او چې څوک د الله تعالی نه فرمانی کوي، کفر کوي، نو هغوی ته شر البریه ویلی شو. او په سورة الاعراف کې راغلی دی چې انسان کله کله دومره وغورځیږي چې هغه کل انعام شي، یعنی د ځناور په شان وي، بلکې د هغې نه هم بدتر وي. یعنی ځناورو ته چې کوم وړوکی شان عقل میلاو شوی دی، نو هغوی په هغې کې هم الله تعالی یادوي او د هغو اطاعت کوي. او انسان له دومره عقل ورکړی دی او د هغې باوجود هغه دومره وغورځېدو چې د خپل مالک ناشکره جوړ شو، یعنی هغې ونه پیژندو، نو تاسو خو بیا د ځناورو نه هم وغورځېدی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی هم دی چې ځینې سورلۍ د خپلو سورلۍ کولو والو نه بهترې وي، یعنی ځناور د الله ذکر کوي او انسان د دغه ځناور د پاسه ناست دی او الله تعالی ترینه هیر دی. نو له دې نه موږ ته پته لګي چې انسان لی کوم روحاني فضیلت ورکړی دی، نو هغه کنډیشنل دی، یعنی مشروط دی، لازم دی. کو اطاعت کوي نو هله تا ته هغه فضیلت میلاویدی شي، او جسمانی طور چې کوم فضیلت میلاو د انسان ته نو هغه ټولو انسانانو له ورکړی دی، که هغه کافر دی، که مؤمن دی او که مشرک دی، هر یو لی ورکړی دی. یعنی د هغو عقل پوهه د سوچ کولو صلاحیت او د هغو اشرف المخلوقات جوړېدل، د هغو په دوه خپو ودرېدل، د فرشتو سجده کول هغو ته، د دې ټولو هر څه نه موږ ته پته لګي چې الله سبحانه وتعالی انسان له ډېر غټ عزت ورکړی دی، اکرام یې ورکړی دی. نو دا عزت چېرته هم د خپلو لاسو سره د ځان نه مه بوزئ او د خپل مقام نه ځان مه غورځوئ. او ما انسانانو ته داسې ویناګانې او کنځلې کوئ چې انسان د خپل مقام نه وغورځوئ، ځکه چې الله تعالی هغو له مقام ورکړی دی. الله تعالی دې موږ له په دې آیاتونو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. جزاکم الله خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
فأمنتم أن يخسف بكم
عليكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم